ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دي انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه و منی روانه خبرونه کې د سر موضوع په ثوابای کې د پاکستان تحریک انصاف هغه جلسه ده چې بکی د حکومت په کارکړدګۍ نیوکی کړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمیو نړۍ د حالاتو نه خبر شي کډمبه خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په ثوابه کې جلسه کړي په خبر کې یو لکه جنې د غیرت په نوم وشل شوی امریکایي چارواکي وایي چې په عراق کې په پوسی اډا په بریټ کې او شمیر پوسیان زخمیان شوی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف غوند غړو یو واری بیا د حکومت په کارکړدګۍ نیوکه او د عمران خان او د ګوند نور غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دوی د خبرې پرون له ثوابه بازار سره نږدې په یو جلسه کې کړې دي. په دې موقع د ګوند مشر بیرستر ګوهر علي خان ویلي چې یو کال پوره شو خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان لا هم بندي دي. نوموړي زیاته کړه چې په عمران خان ګڼې مقدمې جوړې شوې خو د هغې باوجود د خان بیانیا نه ده بدله شوې. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پښتونخوا میډیا عوامي ګوند مشر محمود خان چکسی په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. جلسی ته محمود خان چکسی ویل چې د عمران خان د خبره سمه ده چې حقيقي ازادي پکار ده. نوموړي زیاته کړه چې حقيقي ازادي پښتنو بلوچو نورو قومونو ته دایي په سیمو کې په خپل وسایلو اختیار ورکول دي. محمود خان چکسی د جلسی له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې باید له عمران خان سره وتريږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د 2013 کال د مې په نهمه نیول شو خو د سپریم کورټ لخوا دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول وروسته خوشی شو. لدې پس ته هم دغه کال د اگست په 15 د اسلام آباد سیشن عدالت عمران خان ته په توشخانه کیس کې د دریو کلونو د بند سزا باوروله او عمران خان بیا نیول شو. د پاکستان پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف ویلی چې قانون د ډیجیټل یا انټرنیټي ترهګرۍ په وړاندې موثر کار نه کوي. نوموړي د اگست په 15 پر اول پنده کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې له بده مرغه اوس هم په ټولنیزو رسنیو د روغ او ګنګوسي لیدل کیږي چې د ولس ذهنونه ګډوډوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان پوز دا موضوع ډیره جدي اغستې ده. احمد شریف د نهمې مې مظاهرو په اړه ویل چې په دې لړ کې د پوز په دریس کې بدلون نه دی راغلی او نه به چیرې راشي. د ډیجیټل ترهګرۍ ذکر لاغرست د پاکستان پوزي چارواکو زیات کړی چې مې په نهمه د تحریک انصاف ګوند د بنسټګر عمران خان تر نیول کې دروسته په مظاهرو کې سرکاري او پوځي ودانیو ته زیان ورسېده. که څه هم تحریک انصاف ګوند وایي چې دا کار د دوی کسانو نه دی کړی خو په دغه مظاهرو کې د زیان رسولو په تور ګڼ کسان نیول شوي هم دي. پولیس وایي چې په پیښور کې یو جنۍ ولک د غیرت په نوم وژل شوې دي. د پیښور میچنی ګیټ پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د الک او جنۍ د اگست په 15 په چولی پایا سیمه کې وژل شوې. د اف ای آر لمخې وژل شوې جنۍ د لسم جماعت تکونکې و. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې په تورې د وژل شوې جنۍ پلار گرفتاره کړې خو رور یې تښتېدلې ده. د خیبر پختونخوا د سوات په کانجو سیمه کې د انجینرینګ په هنتون ملاسمینو د ترخاګانو نه ملاویدو ضد مظاهره کړې ده. د اگست په 15 د پهنتون بهر د مظاهرې سنو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 1300 میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او د حکومت لخوا د پهنتون د تړل کېدو اوازې هم دي چې له بجې ملاسمین د نوکریو ختمېدو په اړه اندېښمن دي. د مظاهرې یو ګډونوال حضرت علي مشال ریډیو ته ویل چې د پهنتون شاوخوا 290 ملاسمین د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له بجې له مالي مشکلاتو سره مخ دي. د انجینرینګ په هنتون مرستیال پروجیکټ ډایریکټر فات شهزاد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحریک انصاف حکومت پر مهال د یونیورسيټي لپاره 15 اربع روپۍ منصور شي وي چې پکې د پهنتون ته 2 اربع روپۍ ورکړل شوي دي. بلخو د صوبایي اسمبلی غړي اختر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت کافي پیسې نه لري خو د مظاهرینو د غوښتنو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې کوي. د اسلامي همکاري او د سازمان یا وایسي د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه سبا په سعودي عرب کې جوړی کی. دا په داسې حال کې د ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیا د وشنې لړکې د غبرګون پاړه غور کوي. امریکا او اروپای اتحادی حماس یو ترهګر ډله بللې ده. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکاري او سازمان د اګست په 15مه ویلي چې د جدې په ساحلي ښار کې په دې غونډه کې به په فلسطین او د اسرایلي قبضې د جرمونو او د اسماعیل هنیا د شنې پاړه خبري وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وای سي د غونډه تهران او اسلام آباد په خواست رابلل شوې ده. او په منځني ختیځ کې لاغرستو د اګست په 15مه د شخړې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي چارواکو په عراق کې په پوځي اډه د ایران ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا په راکټي برید کې د یو شمېر امریکایي کارکوونکو د زخمي کېدو پخلی وکړ. امریکایي چارواکو زیاته کړې چې د اګست په 15مه په الاسد هوایي اډه کې په امریکایي او ائتلافي ځواکونو مبینه راکټي برید شوی دی. د برید مرګ شوبلې او زیانونو په اړه لا تر اوسه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ایران په لاسپوسو ډلو کې یوه چې عراق میشتې ملیشیا ده لاغسو روز وروسته یې د عراق په امبار بکې د حمله کولو ویلي وو چې په عراق کې د امریکا په هوایي برید کې لکتر لګه سلور ایران په لوه سخت دریځه کسان وشل شو. په امبار سیمه کې اوسم سنې امریکایي پوځیان پاتې دي. په وروستیو کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلو له سنډه وروسته په امریکایي پوځیانو بیا راکټي بریدونه پیل کړي دي. دوی ظاهراً غواړي چې واشنگټن ته له اسرایلو سره د نیستي اتحاد له وجې سزا ورکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب هم د دې خبرونې برخه دي. په سوابه کې د پاکستان تحریک انصاف او نورو سیاستوالو یو غونډه شوې ده. او په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د دوی تحریک به جاری وي.
ہم لوگ حقیقی آزادی لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے. ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
دو پاکستان موجودہ حکومت پلوی او ملاتڑ پاکستان پیپلز گوند د نوو ٹاکنو وختنه ولې کړې.
الیکشن خبر هم کیږي د باز جماعتونو طرفنا او دنا دا ګوسیم کیږي چې یو بل یو قومي حکومت جوړ کړي.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه ویان بلال فیزی وایي چې د جولای د ډومبه نیټې نه روانو بارانونو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي.
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوي دي او 90 نه زیات کسان چې دینو دا زخمیان شوي دي.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پرون له ثوابه عبادت سره نږدې جلسه وکړه. دوی په دې موخه یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ نیوکې او د عمران خان او د ګوند نور غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. په دغه جلسه کې سوي ناوي وشوي. عظمت علي شاپي تفصیل لري.
دغه غونا په ثوابه کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په ثوابه کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 15 اگست په لاهور زمان پارک کې لخپل کورا گرفتار کړی شو. جلسه تا په وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ډي چوک کې کوي.
هم لوګ حقيقي ازادي لره تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے.
د حقيقي ازادي اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره مبارک دی ویتا تا تاسو نه او عوام را رسیدلی دي. ستاله پارا ستاد نظری او ستاد مقصد لپارا دا خلق ولړ دي. دا فستانیت پرځد دا ظلم پرځد ولړ دي. دا غریاست پرځد چې خلاف دي.
ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
دا پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه قربانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو وکالو د کید سزا اورولې و. خود جولای په 14 د اسلام آباد یو بل عدالت د کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړ. خو لا هم د توشخانه په کیس کې کید دی. جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړ. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړی چې پر ضد به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړی دی، دا غلا دي، دا لغتو لا یې کاذبین دي، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده، د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دا رنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو، موږ له چا څخه خیرات نه غواړو، موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان، د پاکستان په باچی کې خپل د باچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظہر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په دې سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ د حکومت اتحادی پیپلز پارټي ویلي کې حکومت ته څه حد خطر ورپیخوي، نو وزیر اعظم نقامی اسمبلی ماته کړي او بیا د انتخابات وکړي. دا خبره د پیپلز ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاری د اتوار پر ورځ په یو بیان کې کړې وه. په دې اړه ځینې شنن کې وایي چې په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او د تحریک انصاف نه علاوه یو ګوند هم انتخاباتو ته تیار نه دی. دغه سیزنی بیا وای چې کله هم د چیف جسټس او د پوز مشرانو د دندو مودې په ختمېدو وي، نو په هیواد کې دا ډول د غیر یقیني حالات رامنځته کیږي. نور حال غلام غوث راکړي.
پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چې که حکومت ته څه جدي خطر وي، نو وزیر اعظم شهباز شریف دی قومي اسمبلی ماته کړي او په هیواد کې دی بیا انتخابات وکړي شي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا دا خبره د یاد ګوند د جنرال سیکرټر نیر بخاری لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. شینون کې وایي د پاکستان پیپلز ګوند دا بیان په موجوده روانو سیاسي حالاتو کې ځکه ډېر اهمیت لري چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریکي انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملاتو حل کولو لپاره د مذاکراتو راپورونه مخې ته راغلي وو، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې د دغه پورونو تردید کړی دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
الیکشن خبرې هم کیږي د بعض جماعتونو طرف نه او دنه دا ګنګوسي هم کیږي چې یو بل یو قومي حکومت جوړ کړي شي او په دې باندې خبرې ترې روانې دي، ځکه چې د میا شهباز شریف صاحب نه چې کوم توقعات نه غو توقعات نه پوره کیږي او د دنې خبرونه دا هم دي چې د میا شهباز شریف صاحب نه توقعات نه پوره کیږي، نو دا غي وجه دادا چې اغي سره کوم وعده شوی او په کوم انداز باندې اغي ته د حکومت ورکولو وعده شوی و، نو حکومت اغي ته په داغه انداز باندې نه دی ورکړی شوی. دا اغي داوي چې اوس هم زمونږ لاس په تړلې شوی دي. نو به هر حال د بازي سیاسي جماعتونو دا غي مطالبه دا چې الیکشن دی وشي، ری الیکشن دی وشي، خو دا به هم حقیقت مخه تکدو چې دی وخت کې پاکستان د یو معاشي او اقتصادي بحران سره مخ دی او په دی وخت کې دومره لوی اکټیویټی کول چې په ټول ملک کې ځل بیا انتخابونه وشي، نو زما په خیال باندې دا یو مشکل عمل ښکاری.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې لحاظ لینې مهم د پاکستان پیپلز ګوند د دې بیان په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې دومره ضربه په پاکستان کې بیا په دې حالاتو کې انتخابات وشي.
دې وخت کې پاکستان د الیکشن فقط سلور یا پنځه میاشتې شوې دي او دا سو دومره موده نه ده چې د فوري بیا د انتخاباتو فیصله وشي. زما په خیال باندې په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه یو سیاسي جماعت هم دې ته تیار نه دی چې هغه دې د انتخابي عمل ته کوشش وکړي. پاکستان تحریک انصاف په یو بل ډول کې چوي چې زمانه منډیټ اغستې شوی دی او که به انتخابات کیږي نو ماته منډیټ ملاوي دی شي. خو دې وخت کې فوج
دی وقت کی عدالت دی وقت کی نور نظام حتی چی الیکشن کمیشن دا ټول چې کوم دی د دې خبرې جوګه نه دي چې هغه وایي چې دی وخت دی الیکشن شي ځکه چې الیکشن د 500 ارب روپو نه زیاته خرچه صرف نه ده بلکې دا غي نه علاوه په ټول ملک یو صورتحال به بدليږي
د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په خبر شوی بیان کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې ولسمشر آصف علي زرداری چې د دوی د ګوند شریک مشر هم دی د خبرې ته تیار دی چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنز د درېمګړي کردار ادا کړي کچېری دوی د مذاکراتو د لارې معاملاتو حل کولو ته تیار وي په پیښور کې خبریال او شینونکو عرفان خان وایي په پاکستان کې چې کله هم د ځینو ادارو د مشرانو عیني مودې پای ته پر رسیدو وي نو هیواد د دا رقم سیاسي بې ثباتۍ او غیر یقیني صورتحال سره مخ کیږي
دا وخت چې د پاکستان تحریک انصاف کوم خبر روانه ده نو اسټابلیشمنت په هیڅ صورت باندې د هغوی سره روغ نه غواړي ځکه چې تحریک انصاف اسټابلیشمنت ته فوج ته ډېر زیات نقصان رسولی دی اگر چې تحریک انصاف قیادت خواهش لري کوشش کوي چې دوی ته معافي میلاو شي خو اسٹیبلشمنٹ دا خبری اس نے منی پاک فوج سربراہ دے آرمی چیف دے حگا ریٹائرمنٹ مدت طرح نزدی کی گی پورا کی گی چیف جسٹس سے دے نو حگا ریٹائر کی گی نو اگر وقتوں کی چکر پتہ کا سوکو بانے نوی خلق راضی نو پاکستان کے دغا شانتی حالات پیدا شی مختلف بیانوں ہم راضی مختلف اتحادوں و صورت کے خپل خلق راتون کی حکومت جوڑول دا پار لابنگ ہم کئی آج آیا واقعی دا پیپلز پارٹی پر دے مطالبہ کی سا زور شتا او که زور پاکستان او د دوی په شاخو سو کولاړ نه دی دوی خو د وخت نه مخ کې د چا سره سره ډیل یا بارګیننګ نه دی شوی نو دا به راتلونکي وخت ثابت وي
د بیا انتخاباتو کولو په اړه په مرکز کې د مسلم لیگ نون د حکومت ملاتړ کوونکي ون پاکستان پیپلز ون وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په شمول د حکومت نه بهر یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو هم د اسمبلیانو د ماتولو او په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنې کړې دي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پښتونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون ملادمین له دې عمله په احتجاج دي چې په ونایي حکومت ورته له درو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړې مظاهرینو دا هم ویلي چې د پونتون ودانی هم په بشپړ ډول نه ده جوړه شوې او پاتې کار ودرېدل چې لکه بلې دوی په خپل نوکرو بیریږي ځای چارواکي وایي چې د پونتون د ودانی کار ځکه ودرېدل چې له ټیکدارانو 22 کروڑ روپۍ قرضداري دي د دغو چارواکو په وینا کوشش کوي چې د پونتون لپاره درې اربه منظوري شوي روپۍ جاری کړل شي نیاز احمد خان په نور معلومات لري
د سوات انجینئرینګ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه میلاویږي احتجاج کې شریک د میادم معظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ میلاو شوي
ما بي اس باټ نه کړی د زبک کلاس پور دغه باندې پوسټ باندې ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم ز تنخواه لم فیملی شاته ما ته غټه فیملی پرته ده نو د حکومت د په کار ده چې نور جابونه راوباسي نور خلکو لچ کم دي زما په شانتي بی ایس پارٹی کړي یا بی ایس پروگرام کم دغه کړي نو هغه د پر جابونه ورکی آشته زمونه جابونه اخلي نو زموږ حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د آشته کم ملازمین دي دا به حل کړي او داسې نه چې تاسو وسته کانټریکټ بیس تاسو دا هم ختم وي په کار ده د حکومت له خدا په کار ده چې موږ اوس مستقیل ته کوم 4 سال موږ بدی کې جاب وکړو او اوس موږ په کار چې موږ پرمننت ورواړي
هماري تنخواه بحال کرو هماري تنخواه بحال کرو
همټي انجینر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالی او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وای چې درې کال وړاندې د سواد پوهنتون په خیس او کینه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه خنو کری میلاو شو
بهان وی الکان نه دلته کې دلته کې بهان وی خاندانونه چې دا یو ډارک طرف روان دي تیارې طرف روان دي قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغ استیک شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تاسو کومه چې داخلك وسه کوي آیا داخل په بیا هغه ټیرریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلی قابل فرض کا عدالت کې یو ماستر یو ماستر کینډیډیټس دي دلته کوم سره ماستر شته زموږ سره دلته پی ایچ ڈی کینډیډیټس شته دلته کوم سره کوم دی 16 ایئر ایجوکیشن دي ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي ته دونه جاب وغست شي نو دوی بس کوي
د تحصیل قبل په خوانه ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسینو سره ملګری دي او د حکومت له خوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي
جون 2024 تیر شو د 3000 روپۍ په کارو کې ریلیز شوې حالانکہ پی ٹی اے حکومت دا منظور کرے وہ حکومت وہ سم دے نو دې له شل کروڑ روپے ورکړي چې پدې کې بقایجات ته ټیکدارانو چې دی هغه 22 کروڑ روپے دي او دې ته میلاو شي 20 کروڑ هغه بقایجاتو کې لاړې خو اس مخ کې کې پدې ریشو باندې دي دا پیسې ورکین دا 18 سال کې مکمل کیږي نو پکار دا چې دې له دې پیسې ورکی او دا روان منصوبه چې دا ونډرې زمونږ بیگانو صاحبانو هم دا خبر کړو چې دا او وزیر اعلی صاحب چې دا رواني منصوبه چې کې دي پی ټی آی حکومت منظور کړي دا به بندیږي نه او دا به مونږ جاری ساتو
د انجینرینګ یونیورسيټي مرستيال پروجیکټ ډایریکټر پهات شهزاد پداغړه مشال لیډو دوول چې یاد پونتون لپاره 15 ارب روپۍ منظوري شوی پکې 2 ارب روپۍ جاری شوی او لګیدلی او د پونتون د ودانش په ته 50% کار مکمل شوه ځکه چې د ټیکدارانو 20 کروڑ روپۍ بقای دي
ډی جی ایم این ای ته هم لیټر په دغه کې کړه دي چې زمونږ د لایبیلیټی تاسو راشه ویریفای کړئ را سره چې دا مونږ د ټیکدارانو ته دا پیسې ریلیز کړی شو سر نو کنسټرکشن خلا بقایا جاتی جی دا کنټریکټرز بقایا جاتی نو سر دلته اوس زمونږ سره درې ټیکداران دي د اوورال یونیورسيټي چې کم لایبیلیټی د سر اغه زمونږ سره 22 کروڑ ده
د پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو په اړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر اختر خان په دا اړه وایي چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي او امید لري چې د پونتون لپاره منځوري شوی 3 ارب روپۍ جاری کړي شي دی وایي چې د صوبای حکومت سره پیسې نشته ځکه دغه منصوبه ودرولای شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې جولای له پیل څخه د بارانونو سیلابونو له وجې له 500 زیات کسان وجل شوي او ګڼ نور زخمیان دي توفانی بارانونو ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي او د قرض مکه شاړي کړي د قدرتي آفتونو د ندم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په بره چترال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی چې د اگست تر اخره پورې بروان وي حکومت پر خلکو غږ کړی چې له خوړونو او سیندونو لري پاتې شي شبیر جان د نور تفصیل سره
دا قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم لخوا مشال لیډو سره شرکت شوی شمیرو تر مخه 13 دوه ورځې کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړ کړي او شل یې نور ژوبل کړي دي د ژغورنې صوبایي ادارې ریسکیو 1122 ویا بلال فیزی مشال لیډو ته د اگست په 15 مول چې د لومبه جولای نه تر دې دمه ټول صوبه کې دمړو شوی کسان شمیر 500 نه اوړېدل لري چې په زیاتره ماشومان او ځنانه شامل دي
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دینو دا زخمیان شوی دی چې کمړ شوی خلک دی دغه 19 سړی دی 12 زنانه دی 20 ماشومان دی او زخمیانو کې 3 پورې سړی 2 ماشومان او دغه سي 23 دینو هغه زنانه شامل دي زیات تر نقصانات چې دینو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي مالاکند دی دیر دی وزیرستان دی
قدرتی افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان انور شہزاد مشال لیډو ته ویل چې اوس هم لا بارانو لړۍ روانه ده او چترال کې تر 13 اگست بیړنۍ حالت اعلان شوی دی د صوبې سندونو کې سیلابي صورتحال هم پیدا کیږي
خیبر پختونخوا کې په مختلفو ضلعو کې وخت په وخت باران سلسله روانه ده چترال اپر کې د حالات کړکیچن کېدو په وجه باندې د ریلیف محکمې له اړخه د دې میاشتې اخري نیټې د 8 اگست پورې ایمرجنسی لګولې شوې ده همدغه شان د پی ډی ایم ای له اړخه د دریابونو کې د صورتحال په مناسبت سره د 400 پیښور او نوخار کم ضلع انتظامیه ده د دې انتظامیه ته مراسله هم جاری شوې ده چې وخت په وخت په دریابونو کې اوبو سطح نگرانی دی مسلسل وکړی شي.
دا موسمیت محکمه تر مخه راتلونکو درې ورځو پورې هم د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د تیزو بارانونو امکان شته دی، ولې د هغې وروسته به موسم څو ورځو لپاره اوچ او ګرم وي. خبره او غریزو سیمو کې د نورو بارانونو کېدو او واورې ګټانو ویلې کېدو له وجې ښکته سیندونو کې سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي. نو باید سیندونو او خوړونو سره اوسیدونکي خلک خپل ځانونه او مالونه محفوظ ځایونو ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال لیډیو ته وګي. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ځینې اوسیدونکي وایي چې د تیرې سمې راهیسې د ضلع امنیتي حالات خراب دي. حکومت ورته سم پام نه کوي. دوی زیاته کړي چې د نامنې له وجې ځینې خلک په کړه کولو مجبوره شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې پولیسو او دغه نور امنیتي ځواکونه وخت په وخت وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي او پوره هڅه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. نور تفصیل اشتیاق مسید نهرو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امن حالات یې خراب شوی دی او د انتظامیه چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د ټانګ ضلع امن جرګې یو غړی محمد ندیم عوام دوست په دغه براکشې ویایي د ټانګ ضلع خبریال سکندر حیات ویایي چې د ضلع اوسیدونکي په احتجاج د حکومت نه د امن غوښتنه کوي خو د انتظامیه چارواکي د ضلع امن حالات شکاول کښې ناکامه شوي دي.
مختلف
مشر ازغر وزیر په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره د پولیسو له طرفه پورته کړي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د ټانګ ضلع امن جرګې مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د ضلع امن حالات شکاول د پوره زر بیړواندي ګامونه پورته نه کړل، بیا وایي یې د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خبر کا دہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سر پاتشی
تاسو مشال ریڈیو ته وګی او دونکو پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس حاجمن لاور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ نیوکې او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی دا خبرې پرون له سوابه بازار سره نږدې په یو جلسه کې کړې دي. په دې موقع د ګوند مشر بیرسټر ګوهر علي خان ویلي چې یو کال پوره شو خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان لا هم بندي دی. نوموړي زیاته کړه چې په عمران خان ګڼې مقدمې جوړې شوې دي خو دای باوجود د خان بیانیه نه ده بدله شوې. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي په ګډون یو شمېر سیاستوالان موجود وو. د پاکستان پوسټ ویان لیفټیننټ جنرل احمد شریف ویلي چې قانون د ډیجیټل یا انټرنیټي ترهګرۍ په وړاندې مؤثر کار نه کوي. نوموړي پرون پر اول پنډه کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې باید قانون د ډیجیټل ترهګرۍ مخنیوي او ختم لپاره کار کړی وي خو له بده مرغه اوس هم په ټولنیزو رسنیو دروغ او ګنګوسي لیدل کېږي چې د ولس ذهن نه ګډوډوي. د خیبر پختونخوا د سواد په کانجو سیمه کې د انجینرینګ پوهنتون ملازمینو د ترخاګانو نه ملاویدو سید مظاهره کړې ده. پرون د پوهنتون بهر د مظاهرې سنو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. د حکومت لخوا د پوهنتون د تړل کېدو اوازې هم دي چې له وجې ملازمین د نوکریو ختمېدو په اړه اندېښمن دي. د اسلامي همکاري او د سازمان یا وای سي د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه سبا په سعودي عرب کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې لړکې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. او په منځني ختیځ کې لاغرستو د اګست په 15مه د شخړې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي چارواکو په عراق کې په پوځي اډه د ایران ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا په راکټي برید کې د یو شمېر امریکایي کارکوونکو د زخمي کېدو پخلی وکړ.
اردن کتاب سے مشال ریڈیو تو وگی دو انیس حاجمل نمود خبر نو لنڈی زورے دو ستاسو پام یو نړی والی موضوع ترا ګرځوم. په تاجکستان کې یو دل بیا حکومت د خزو جامو موضوع ته مخه کړی ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مهال د کار په ځای او د تفریح پر مهال د خزو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په هغه هیواد کې حکومت وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي دي. په امیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپورټ مهمه برخه خبرې.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د خځو جامو ته وروخته دي او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې خځې باید د کار په ځای او د تفریح او ساتیري پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات پر راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړي غونډې تیاری روان دي چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وخیي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د خځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سختریزې یو ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاری کی. په فتوا کې راغلی دی چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دری زملاتړ کړی دی چې لمخې د تاجکو خځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دی چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې خځې باید لمخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوخي. ولسمشر امام علی رحمان لڅبان د دیر شو کلونو راهیسه پر تاجکستان واکمن دی. د بشری حقوقو ډلې پر هغه پر خپلواک رسنیو سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکه کوي. تاجکانی او په ځانګړي ډول هغه خځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز ورسته فتوا او د لباس پاړه راتلونکو لارښوونې غیر ضروری دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار لمخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته و چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم اسمان رنګه یا آبی کالی اغوندي. څلوېخت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار لمخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2008 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې لوجې ځنو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرې خود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای واز ښځې نه دي، بلکې سړی هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغیز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 13,000 ګیرور سړی ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې ور برابرې کړې. په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداری ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خپرونې کوي او ګیرې پرېښودو ته وده ورکوي ښایي ورته له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواښي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط پر رد ترسره شوی اوږدمهاله پرلت مشران وایي پاکستانی چارواکي له دوی سره کړو ژمنو ته درناوی نه کوي. د دوی په وینا اوس هم د چمن او سپین بولدک د خلکو په تګ راتګ کې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کیږي. دوی زیاتوي سلام مشورې روانې دي او ښایي زر بیرته پرلت پیل کړي. نور تفصیل بوریوال کاکړ روښانه کوي.
په چمن کې د ترسره شوی 9 میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد ترسره شوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 1 پیل شوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزی د اگست پر 4 مشال راډیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا شوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو به له پاسپورت او ویزی د تګ راتګ اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، باندې جوړی مختلف نمر به مجبورې پرون مر په کوټه کې د پښتونخوا ملي اوازې پاکي صوبایي صدر کار خان ودان ولري، نو د محمود خان استرزي سر مرابطه ده، د اظهر خان د صوبایي صدر د اوازې مشر پاکي د هغه سر مر لیدنه وکړ، نو مر به برته پښتون کام پرست کب کوتون سي دي هغه به غونډو او پندیان دا لغریان بور سرا قبایلی مشران بور سرا برت بکشینو بلار نستا.
د صادق اڅکزی په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته د بیل پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل شي. د زیات کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټ نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانتینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ را تک لاره به پر پاسپورټ کې.
صادق اڅکزی زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس لتلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو وای حکومت چې لپرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر څلورمه مشال رډی ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي، د هغوی موږ ټولې مسلې هواری کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي، نو خبرې ورسره وکړئ. خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. زیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کړی و. یاد حکومت ویلی و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخنیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې په دې ورستو کې بجلی ډیره ګرانه شوې ده او دوی نشي کولای چې د بجلی زیات بیلونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو انډیپندنت پاور پروډوسر سره یې تړونونه کړي دي. دا تړونونه سړي وسیم سجاد دا موضوع روښانه کوي.
په پېښور کې ډیری روزګار کوونکي خلک وایي په روزګار پر خودل وړ شوی، ځکه چې د کور خرچې بیلونه او د دکان خرچې او بیلونه په توازن نشي ساتلی. په پېښور صدر کې د هوټل مالک عبدالرحمن وایي د بجلی بیل دومره ډیر ورزی چې میاشتنۍ ټوله ګټه پر بیلونو کې ورکوي.
دکان بس دغه اثر دی چې کار مارکیږي، بس هغه بیلونو لکیږي، کرایانو لکیږي، بس مزدور سړی مزدورانو لکیږي، نور څه ګټه واټه پکې نشته. بس دغه بیلونه دي او کرایانې دي او ګیس بیل دی او دا بجلی بیل دی، دغه شی نه دي ملګری. نو څه وکړو، بیلونه ډېر زیات دي، بجلی ډېر سیوا راځي دې میاشت کې، ابله کې 36 راغلی او دې کې 30 راغلی دی.
د پوهانو په خبره امید کم دی چې په ملک کې به د بجلی لوړ نرخونه راټیټ شي، ځکه چې حکومت د بجلی بیلونه د پیسو د ریوینیو یا جمع کولو ذریعہ ګرځولې دي او د بجلی خپلواک تولید یا انډیپندنت پاور پروډوسرز یعنی آی پی پی سره په سختو شرطونو لاسلیکونه کړی دي. آی پی پیز خصوصي غیر دولتي ادارې دي چې په پاکستان کې شمیره د 150 نه هم سیوا ده کم چې بجلی پیدا کوي د بجلی چلولو اجازه لري او په اولس بجلی خرڅوي. د دغه ادارو سره د پاکستان حکومتونو وخت پر وخت لاسلیکونه کړي په کم کې چې زیاتره لاسلیکونه د کال 1991 وروسته شوې دي. دا چې آی پی پیز د لوړ بلونو ذریعہ سره جوړیږي په دغه اړه د پیښور سره تعلق لرونکي صحافي او شنون کې اظهار الله وایي
د دی آی پی پی زو دا کم کم نیس چې دی دیو سره معاهده داسې شوې دي چې د دیو د کیپاسټي مطابق دیو ته د حکومت د طرف نه روپۍ ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو کمپنی دا هغه 10 میگا واټ بجلی پیدا کولو کیپاسټي هغه لري نو هغه ته د هغه 10 میگا واټ بجلی روپۍ ورکړي کی د حکومت تر طرف نه. خو دیو چې کوم بجلی جوړي نو هغه 10 میگا واټ نه ای هغه 15 شپږی یا 3 سلوري او د دې وجه دا ده چې د پاکستان چې کوم د بجلی ډیسټریبیوشن لاین دی هغه دومره زیاته چې کومه کیپاسټي د دې کمپنیانو ده هغه بجلی خلکو ته نشي رسولی. مثال داسې دی چې حکومت فار اگزامپل د مختلف کمپنیانو لا د 100 میگا واټو بجلی روپۍ چې دی هغه ورکي اوس که په خلکو په بلونو کې 100 میگا واټ بجلی خرچ نشي لږه خرچ شي نو دغه ایکسټرا چې کومې روپۍ دي نو دا حکومت د دغه خلکو نه په بلونو په مت کې بیا اخلي.
اظهار الله دا هم وایي چې د بجلی د لوړ لګښت مسله په هیواد کې پر بې وزله او متوسطه کورنیو ناوړه اغیزې کړي چې د هغوی د روغتیا پوهنې او د دوی د ژوند په خوراکي توکو ترانسپورټ او نور لګښتونو یې هم اغیزې ظاهرې دي. د لوړو بلونو او په بلونو کې د لوړو ټیکسونو په اړه په ټولنیزو رسنیو په حکومت نیوکې هم روانې دي او په روان وخت کې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په پینډی خار کې پرلت هم دوام لري. حکومت ته آی پی پیز پاړه کم بیان نه دی ورکړی. البته د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم ته یې ویلي ول چې حکومت د یادو مسلو پاړه د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی خو لا یې کومه مثبته نتیجه نه ده جوته شوې. دا چې حکومت ولې نشي کولای چې اولس ته د بجلی په بلونو کې اسانتیاوې ورکړي په دې اړه په پیښور کې میشت صحافي او شنونکي لحاظ علي وایي
پاکستانی حکومتونو هم د دې سیاسي جماعتونو چې موجوده په اقتدار کې دي په ماضي کې او وقتی فیصله کړي او دغه اثرات د آی بی پیز په شکل کې دی وخت ټول قوم ته ښکاري. زمونږ د ملک برآمداتو کې اضافه نه ده شوې. زمونږ په ملک کې انډستریال چې کوم ریولوشن په کارو هغه نه دی راوستل شوی. زمونږ وسایل نه دي استعمال شوی په هغه توګه صحیح توګه باندې او زمونږ اخراجاتو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. د دې وجه نه د دغه اخراجاتو اضافي اثرات سرکار کمولو ته تیار نه دی او دغه اثر د عوامو ته د بجلی په شکلونو کې د ګیس د شکل کې یا د ګرانې په شکل کې راځي. دې وخت کې ټول ملک ته یو سیاسي جماعتونو ته یو موټی کېدل او یو ځای کېناستل دي او پالیسي جوړول دي او یو میثاق معیشت پکار دی چې د هغې د لارې دې وخت کې د ملک اکانومي د ملک خارجه پالیسي د ملک داخله پالیسي او ورسره د ملک نورې پالیسیانې چې کوم دغه مرتب کړلی شي.
د لحاظ علي او اظهار الله په خبره حکومت ته پکار ده چې بې وزله کورنیو ته په بجلی روغتیا او تعلیم په مت کې مرستې او اسانتیاوې پیدا کړي او کدا کار ونه شي نو په نږدېو کې د خلکو او هیواد پر اقتصاد ناوړې اغیزې کېدل شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان حکومت داوه کوي چې د جولای په اخیره ونه او د اگست په لومړی ورځو کې د زینو شیانو نرخونه اردانه شوی او د ګرانې شرکه کم شوې ده. خو د پیښور په بازارونو کې اخیستونکي وایي چې دوی ته د ګرانې کمیدل ځکه نه محسوسیږي چې یو شی کاردانه شي نو بل شی ډیر ګران شي. په دې اړه تفصیل عظمت علی شاه نورو.
دا پاکستان د شماریات ادارې بیر اف سټټیسټیک د اگست دومبه اونې جاری کړې شمیرو کې وای د ګرانې شرحه د 12% نه 11% ته کم شوې ده. رپورت کې ویل شوی چې روانه اونې د غړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالی سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانی جوړې کړي. تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورت کی کله امپورت کی. دغه شانتي چینی پروت دی، هغه د ایکسپورت اجازه نه ورکي، بیا ورکي نو هغه دومره زیات ایکسپورت شي چې هغه بیا امپورت کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دی بالکل ډی ریګولیټ کی، دا ډیوټیز بالکل کم کی. د یو ای غونته صرف 5% ډیوټي او دا تجارت چې دی آزاد کی، د مداخلت دی ختم کی. د غنم او د چینی او د وړو هر یو شی کې حکومت مداخلت دی. نو چې حکومت ختم کی نو خلق به په خپل غنم علی د زمیدار نه.
د شماریاتو اداره وایي د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 2.5% او اوچ په 2.5% ګران شوی. د اگست په سلورما د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانونه د چرګانو روجو په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارد اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې دا ارزانه فائدہ ورته نه رسی، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
منګي هودونه زیاته شوه ده کنه چې صحادي نشتریار یو شیر ورته را ده ګرانی دي. او شل زره تنخارانو پاغه کې په دادلم 20000 روپے په مونږ باندې بل لاغلري او صرف درې پکې په کور کې رچتي هغه پی چلیږي. نو منګي ډیره زیاته راغلی را او وا بیلونم نشو جمع کولې پکې چې کمې سبزی له ورځې نو د یو نیمو سلو 200 نه کلو کم نشته. نو منګو یې زیاتره
دا شماریاتو اداره وایي چې د مې په میاش کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړ شو وا چې ورسره په خاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14 او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 15% سیوا شوی. د پیښور اوسیدونکو سنان خان مشال ریډیو ته ویل چې درې میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاش کې نرخونه بیا سیوا شوی.
دا سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې داغه د منګای نه بهري کو وړی والے چینی والے دوڑا والے د کور نور داسې اشیاء ضرورت چې هغه واخلي. نو یو سیزم نن سبا ارزان نه دی، ورسته ورځ د مهنګای سیوا کیږي کمیږي نه، چې لکه مونږ وایو چې دا سیز به کم شي. البته دوه پرخ راغلی د دینه مخ کې دوه درې میاشتې مخ کې چې لکه سیزونه کم شو او هغه ریټونه واپس بیا خپل دوباره خپل ځای ته وختل. نه دی مطلب دا چې مهنګای واپس خپل ځای برقرار ده، بس هغه مصنوعي طریقې سره دی خپل دغه کی طریقه کارو کې حکومت خو پراپر پلانینګ د دې سره دا نشته چې لکه مهنګایي به موږ څنګه کمو. د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړي لپاره.
د نېشنل پارلمنټي ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په دریمه رسنو سره خبر کیول چې ملک کې ګرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې 6% او د روان کال د فروری د میاشتنه د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کموالی راغلی. نړیوالې ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترقې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته وګي د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې تر باران وروسته اکثر او په ولاړې وي. دوی د دې لامل د پلاستیکي تیلو او نور کثافات یادوي. حکومت په بیلابیلو سیمو کې لارې کوسي پخې کړي هم دي، خو بیا هم اوبه ولاړې وي او د نالو اوبو کورونو ته ننوځي چې له وجې خلک مشکلات لري. دا چې حکومت د باراني اوبو د وسترو لپاره څه انتظامات کړي دي او خلک یې باړه سوي، په دې اړه تفصیل اسما ګل راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف ته 2023 کال د جون په 15مه د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په موقع د پلاستیکي کثافتونو کمولو لپاره ضابطې اعلان کړې وي چې لمخې د پلاستیک نه جوړ کړل شوي سوزونو په تیارولو او خرڅولو د بندیز لګولو ویل شوي وو. خو د پېښور سیمې د اولس په خبره چې حکومت دا مسله له پامه غورځولې او دې لړکې هیڅ قسم زړه پوری ګامونه نه پورته کوي. د پېښور رامداس سیمې اوسیدونکو شپږش کلنه حفصا مشال ریډیو ته وویل چې کله باران وریږي نو په کور کې ورته دومره اوبه جمع شي چې دوه ورځې په صفایي کې تیریږي. هغه وایي کوړی وي او که جمع، خو د باران کېدو سره یې مشکلات زیات شي.
چې کله باران وشي نو موږ ته بیا څو ورځې مسلې په دې وجه باران ته خوشحالي کوم، نو ځکه چې په څو ورځې اوبه ډب شوي وي، دا څه اوبه ولاړ وي، زموږ واړه واړه کورونه دي، زموږ کورونه ته دن نه دا څه اوبه راشي، زموږ ته د خپل کور صفایي بیا ډېره ګرانې، زموږ ماشومانو ته ډېره زیاته ګرانې، باردن نکیده نشی.
دا چې د پلاستیکي تیلو په شمول د نورو کثافتونو په چاپیریال څه اثر پریوزي، دغه پښتنه مشال ریډیو په ماحولیاتو نظر لرونکي خبريال اسف مومن نو کړه. نو په جواب کې نو موړی ویل چې په موجوده وخت کې پاکستان ته پیښو چیلنجونو کې یو لوی ستونزه د چاپیریال صفایي ده چې لوجي د عام تن ژوند لکړه مو دی. اسف مومن زیاته کړه چې مختلفو وختونو کې د حکومت لخوا په پلاستیکي تیلو د بندیز لګولو اعلانونه شوي، ولی په دې اړه تر دې د مسپلان نه دی ترتیب کړل شوی.
پاکستان کردې پالیسی لیول باندې وګورو نو قانون سازه په مخکم شوی دی، پلاستیک بین باندې خبرې شوی دی، خو غټه پالیسی چې کومه ده په نېشنل لیول باندې نو هغه په 2022 کې جوړه شوی ده، نېشنل هازارډیس ویسټ مینجمنت پالیسی. دا غي مطابق بیا یونایټیډ نېشن تم پاکستان ډیر سيزونه ورکړې دي، میټینګونه کړې دي. لاس په 2023 کې هم یو میټینګ د یونایټیډ نېشن سره شو، په هغه کې دا خبره واضح شوې چې پاکستان به د لپاره پلانز راوړي. نو پکار خدا د چې کوټلې ګامونه پورته شي، پکار دا د چې کومه پالیسی جوړې شوې دي اټ لیست دغه خو امپلیمنت شي. او بل په بین باندې خبره ده نو پاکستان کې د ریسایکلینګ هم ډېر واضح پلان نشته.
خیبر پختونخوا کې د صفا اوبو فرهمه او نکاسیاب لپاره کارکونکو اداره واټر سینیټیشن سرویس پیښوري یا د ډبلیو ایس ایس پی ترجمان حسن علی مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو لوجې کورونو ته د نالونو اوبو ننوتلو لویه وجه په ناسمه طریقه آباد کړل شوی ودانې دي.
پیښور کې داسې تقریبا 22 مقامات دي چې کوم ډبلیو ایس ایس پی ایډنټیفای کړي دي چې کوم ځای د زیات باران کې دو د وجې الته فلډینګ کیږي اور فلوئنګ کیږي، د هغه د وجې چې کومې د باران د وبدي هغه پر وډونو باندې راشي او بعض اوقات مارکیټس او کمرشل ایریاز چې کوم دي او ریزیډنشل ایریاز چې کوم دي، کوم دي چې خلک اوسېږي کورونه وي الته پاغ ځینو کې لاړ شي. د دې چې کوم هغه کنسټرکشن داسې شوی دی چې په داسې ځینو کې دي چې هغه ځینه لږ جوور دي پہله خبره، او دویم د دې وجه دا ده چې زیات باران وشي. دا دوه شیان خو زموږ په کنټرول کې نه دي، خو چې کوم شي زمونږ په کنټرول کې دی، د عوامو په کنټرول کې دی، هغه دا دی چې بای کیږي نالی چې کومې بندیږي د سالیډ ویسټ توجه، د دې تدارک مونږ کولای شو په دې طریقه باندې چې په نالو کې خزل شو غن بلا شو دان نه لړکو.
حسن علی دا هم ویل چې د دوی اداره ډبلیو ایس ایس پی کوشش کوي چې د امروزه په بنیاد د لارو مالونه کثافتونه اوچت کړي، خو بای چې اولسم بے ځای د پلاستیکي تیلو غورځول نه ډډه وکړي.
د دې د مخنیوي لپاره ډبلیو ایس ایس پی یو ډیډیکیټډ ډپارټمنټ هم جوړ کړی دی چې کوم کمیونټی ته گاہی ورغی، مختلف ځایونو کې موږ ماډل سټریټس هم جوړ کړی دي چې کوم ځای کې پلاسٹک ګن چې کوم دی هغه به یو بیک کې اچي، او د کور خزله چې کوم دی د کچن هغه بل کې اچي، او داسې چې کوم سریه ده یا کمرشل ویلیو وی کوم چې خرڅیږي په کباړیانو باندې، نو هغې دپاره هغه طریقو سره هلته دا پریکټیس کیږي، او دې طریقو سره هلته نه ګند روزي د کورونو نه سره. په علما هم شامل دي، علما کمیټیز دي، موږ سره سکول واش کلبز مونږ جوړ کړي دي، ټریډر کمیونټیز سره زمونږ باقاعدگی سره انټرونشنس کیږي، ناظمین دي، کونسلرز دي، دې سره زمونږ کمیټیز جوړ کمیونټیز کې مونږ زو هلته دا اویرنس ورکو. په دې حقله باندې ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن وقتاً فوقتاً خپل کاروایانی هم کوي.
د ملګرو ملتونو ماحولیاتی پروګرام 2021 کال کې راغلی یو جاج کې واضح کړل شوی چې پاکستان کې 3.5 لکه ټنه پلاستیک ضایع کیږي او که مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته نه کړل شو نو اټکل دی چې 2030 کال پورې به تر 1.4 کروڑ لکه ټنه پلاسټیکي کثافتونه زیات شي چې له امله یې ماحول او انسانانو ته د پام وړ زیان رسېدو امکان زیات دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.